درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. پایلم له خبرونو کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شرعي احکامو د جاري کولو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونې نهیلي کوونکې بللې. د طالبانو مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې په افغانستان کې به شرعي احکام او له هغې ډلې پرخزو په عام محضر کې د سنګسار او درو وهلو سزاګانې حتما پلي کېږي. د نوموړي وینا ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د وري په پنځمه پریکس شبکې خپره کړه، خو د سب د کره وخت او ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون ویل چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلن له کبله اندېښنه لري. ښاغلي حق غوښتنه وکړه چې طالبان دې دا احکام بیرته واخلي. د طالبانو مشر دې څرګندونو ته په افغانستان دننه او بهر د بشري حقونو فعالانو تند غبرګون ښودلی دی. د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. باختر دولتي خبري اژان چې طالبان اداره کوي نن رپورت ورکړ چې دا لوی لاره به اساسي ډول رغول کیږي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوي او دا لاره چې اوږدوالی 115 کیلومتر دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې به جوړیږي. زرګونه سیلانان هر کال نورستان د طبیعي منظرو لیدو ته ځي، خو ډیری د اسدآباد او پارون د لوی لارې د خرابۍ او د سیلانیانو لپاره په نورستان کې د سانتیاګو له نشتوالي شکایت کوي. تاسو له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د چین څلور ورګړي چې په مسکو کې وبخیده تاجکستان چارواکو دغه څلورو کسانو خپلوان چې مسکو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لزګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو ګربېګونو لپاره بیولي. دا د دې پیښې په اړه د روسیې د چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال کیږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایشومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم نیول شوی. د تورن کسانو خپلوان او غونډیان ازادي رادیو ته ویلي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه او څو شاوخوا سیمو کې د قانون د تنفیذ وکونه د دې خلکو کورونو ته نوتلی او شمیر کسانی د پښتنو ګربېګونو لپاره بوتلل. د وحدت په نوم دوشنبه ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرون د تورن مراد علي رجب علي زاده مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول. پینټاګون وایي د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن به نن له خپل اسرایلي سیال سره د غزې په جنوبي ښار رفح کې له مځکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته لدې چې د متحده ایالاتو په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه، د اعتراض په توګه ناڅاپه واشنگتن ته د یو جګپوړ اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر پاتریډ بیګا وویل چې آستن به د اسرائیل د دفاع وزیر سره د واشنگتن په وخت سهار وګوري. او په داسې حال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي. د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمېنه کیف او خارکیف ښار د ډرونونو په وسیله حملې کړي. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې 12 ویشتل شوو ډرونونو دغلته نظامي اهدافو ته زیان اړولی. په دې حملو کې د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی او دا هم معلومه نه ده چې څومره مالي زیانونه یې اړولی دي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا نور خبرونه د ازادي رادیو د واتس اپ چینل کې تعقیبولای شئ. زموږ په ویب پاڼه او همدارنګه زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او مطالب لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو یو ویان د طالبانو د مشر په وروستي څرګندونو خوشینه خودلیدا چې ویلي دي دوی به په راتلون کې د شریع احکامو د عملی کولو په لړ کې په عام محضر کې په ښځو د سنګسار او درو وهلو سزاګانې پلې کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اورئ چې د کابل هرات لویه لاره چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. چې دا لاره ولې تړل شوې او څنګه پرانستل شوې ده په یو ریپورت کې به درته جزئیات درکو. د پاکستان د سوداګرۍ یو هیئت افغانستان ته تللی.
مګر پیدایش دلته سره حساب خبر کو افغانستان کې پورس مګر مګر نه ساه کاروبار به کې نه ساه بس دغه د تون رټاګه پوګه کو بس خپل یې چلو.
د سوداګرۍ هیئت په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې اخوا په پاکستان کې په هغه مهاجرو چې ظاهرا قانوني اسناد نه لري حلقه را په تنګیدو ده او د شرایط د ژوند ورته سخت شوي دي او پاکستان غواړي چې بیا یې د ایستلو لپاره اقدامات وکړي. په دې موضوع به رپورټونه ولرو. همدارنګه به د منځني ختیځ په حالاتو کې په غزې په جګړه کې وروستي پرمختګونه در سره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه خواشینی ښودلې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په یو غږیز کلیپ کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم دوه ورځې وړاندې خپور کړی و په ښځو د سنګسار او درو وهلو د سزا د پلي کېدو په اړه څرګندونې کړي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان مرستیال فرحان حق پرون رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو د مشر د دې څرګندونو په غبرګون کې وویل دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره فشار ته دوام ورکوي. نور تفصیل د امید ظهیر مرپلې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په ښځو به د سنګسار او درو وهلو سزا پلي کړي خورا نهیلي کوونکي بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې خو زیاته یې کړه دوی به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مساوات لپاره خپلو هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
دا خورا ناهیلي کوونکي دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه په پرله پسې توګه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپلو فشارونو ته دوام ورکړو او د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هېوادونو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو مشر ملا هبت الله ته منسوب غږ خپور کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې به ښځې د سزا په ډول سنګسار او په درو ووهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کرنې ته اوځای معلوم نه دی خو نوموړي دا څرګندونې لویدیځ ته په خطاب کې کړي چیرې چې ملا هبت الله ځان د انسانیت ژغورونکی هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیځ سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداری هم ورکوي. د ملا هبت الله دید څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقونو د مدافع بنسټونو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو د ملا هبت الله دا پیغام په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خپور شوی و د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په عام محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بللی. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
له پاکستان له د افغان کډوالو د ویستلو په تړاو د دې هیواد د نوي پلان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او د یاد پلان د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا سازمان وایي د پاکستان د حکومت دغه پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد سیمه ییزو چارواکو او پولیسو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د هغو افغان کډوالو د استوګنې په اړه چې د آی سی سي کارتونه لري د نقشې او د معلوماتو راټولول پیل کړي. یو شمېر افغان کډوال چې دغه کارتونه لري وایي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د یو نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. نو جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دا پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډلهییز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی شواهد ښیي چې د پاکستان حکومت سیمه ییزو چارواکو او پولیسو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د ځایونو د نقشې او معلوماتو راټولول پیل کړي. د ورځپاڼې د یو باخبره چارواکي له خولې لیکلي چې د پاکستان حکومت دغه بهیر چټک کړی دی. تر دې وړاندې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا موضوع تایید کړی وه او ازادي راډیو ته یې ویلو چې اوسمهال شاوخوا 850,000 افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري په پاکستان کې ژوند کوي. هممهاله د ای سی سی یو شمېر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو ته وویل له ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او باید په زور ونه ایستل شي. د دوی له ډلې یو هم موسا خان دی چې وایي له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په دغه هیواد کې زیږېدلی دی. هغه افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دی. صاحب زادګل یو بل افغان چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي هم افغانستان ته بیرته ستنېدل یو ستونزمن کار ګڼي. که څه هم د دې پلان د بشپړ پلي کېدو وخت نه دی ښودل شوی، خو یو پاکستانی چارواکي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د فدرالي حکومت له منظوري وروسته به په 100 کال اوړي کې د سلګونو زرو هغه افغانانو چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د ایستلو لړۍ پیل شي. خو تر دې مخکې د مارچ په 14 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی و چې د روان کال د اپریل 15 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د نړیوالو غوښتنو په پام کې د نیولو پرته د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې له هغې وروسته تر 1,500 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه باندې مو رپورټ واورېده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو هیئت د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی دی او هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ له چارواکو سره په سوداګرۍ خبرې کوي. له پاکستان نه یو بل خبر دا دی چې چین له پاکستان نه غوښتي چې په دې هیواد کې د چینایي انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې وکړي. د خیبر پښتونخوا د شانګلي په بشام سیمه کې نن د چینایي انجینرانو د موټرو پر یو کاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې 6 تنه چې د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه چینایي انجینران او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی. له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت د پاکستاني لوري نه غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. تنظیمونکو ته دوی په وینا سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. امنیتي چارواکي وایي چې دا چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسو بند ته روان وو. د 2020 کال په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون ټول 14 کسان ووژل شول. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوې چې اکثریت د دې حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو ډلو منلی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی او سم رازو د کابل هرات لوی لار چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شو او وسول کیږي چې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی ده. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په ولسوالۍ یو ځای مشر او یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د هرات کابل لوی لار نن سی شنبه د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه لویه لاره د دوشنبه په ورځ د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري د طالبانو لخوا د دریو ځایو اوسیدونکو د ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه. لاریون کوونکو په دې لویه لاره کې ټایرونو ته اور اچولی وو او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فراه کې د طالبانو د والی او د بالابلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یوه قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویه لار چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوې وه بېرته پرانیستل شوې ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویه لاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات له لاریون کوونکو وپوښتو خو بریالي نه شولو. په فراه ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په یوه سوري پیغام کې د هرات کابل د لویې لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لوري په خپور شوي خبر کې چې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوی دی، د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماوو شورا، قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالابلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمیو زخمي شوي، خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالابلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د یو اوسیدونکي په وینا د طالبانو له لوري یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرې و میاشت کې په افغانستان کې د شری یا سرخکان لامل درويشت نمړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي د 2023 په فبرورۍ میاشت کې د شری نږدې 4290 شکمنې پیښې ثبت شوې. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 13 فبرورۍ میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله درويشت نمړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د 2023 کال په فبرورۍ کې په افغانستان کې د شری 4615 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دا د تېرې میاشتې په پرتلا پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې 30 د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې وروستیو کې په شری اخته شوي ازادي راډیو سره د یادې ناروغۍ د نښې نښانو په اړه خبرې کړې. د کابل یو تن اوسیدونکي ابوذر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته یې د هغې مخ ونیوه. ډاکټر پوه شو چې شری لري، تبه او زکام یې درلود، ځان دردي او سردرد یې درلود، خو مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼه په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې 8 میاشتنۍ او بله نږدې 1 کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه او ترور یې له مخکې شری درلود، له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما 1 کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا 12 ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخې ډاکټران وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
څونه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي که چیرې د ماشوم وي باید موږ تاسو دغې ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته ولاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي چې نور ماشومان پرې اخته کړي او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته لور نشو. که چیرې دا کورونا موږ وکړو زه مطمئن یم چې د شیر ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم پامن پاتې کیږم.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي، میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې شری والا ساري ناروغۍ ده او له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. له بلې خوا قطر ویلي چې دوی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک په دوحه کې په روانو خبرو سمدستي اغیز نه دی کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې احمد تکلی اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل وروسته له دې چې حماس د اوربند غوښتنې رد کړي نو اسرائیل به هم د اوربند لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتوالۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشې کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نوره هم زړوره کړه او ځکه یې دا طرحه رد کړې. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کبله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشې کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. دیوبل خبر لمخه ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلی سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبی ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه د اعتراض په توګه واشنګټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو وویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري.
له خبرونو ور اخوا
په غزنی کې د تیرو دوو کلونو پرتله یو ځل بیا د پسرلي پر رسیدو سره د ګلانو په پیرو پلور کې زیاتوالی راغلی. ګل پلورونکي وایي که څه هم د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی خو بیا هم ګلان اخلي، وجه یې له ګلانو سره مینه ده. نور جزئیات دې رپورټ کې.
د غزنی ښار پولی میده تر څنګ د دریاب غاړه دلته د میوه لرونکو ونو د نیالګیو د فارمونو تر څنګ ګڼې ګلخانې جوړې سوې دي. په یو ویړه او لویه ګلخانه کې چې په سوونو رنګارنګ ګلونه په ګلدانیو کې راټوکېدلي، یو شمېر کسان پکې ولاړ او د ګلونو په پیرېدلو بوختې. په ګلخانه کې د ګلونو توژم د پسرلي خوشبويي او په قفس کې د بندو مرغانو بهارنۍ سندرې له خوند ډکې دي. شاوخوا دېرش کلن مرتضا وردک دلته د ګلونو اخیستلو په مخه راغلی دی.
مخکې په کور کې څو ونې درلودې چې په کور دننه ګلان وو، هغې جملې څخه دوه دوه وچ شوي و، غوښتل مې چې هغې ځای ته نور نوي ګلان یو. دلته یو رقم ګل دی مشهور په اتری دی، کله چې کور کې وي یو ډېر ښه بوی لري. د کور فرمایش مې هغه وخت په غوښتې راغلی.
دلته په ګلخانو کې د ګلاب، یاسمین، رامبیل، چامبیل، خاټول، ګلیاتر، ریدی، لیلا مجنون او ګلی شبو ترڅنګ تر 2500 ډول زیات ګلان پلورل کیږي چې له 200 افغانیو نیولې تر 1500 افغانیو پورې به یې لري. تنکای ځوان هارون دلته ګلخانه لري او ګلان پلوري. دی وایي په غزنی کې ډیر شمیر ګلخانې دي چې ډیری کسان پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلور بوخت دي.
پخوا د ګل پلورنې کاروبار لږ خراب و، خو اوس بیرته ښه شوی دی. پخوا به له نورو هیوادونو لکه ترکیه، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه راوړل کېدل، خو اوس یې ډیری خلک له شمالي او ختیځو ولایتونو څخه راوړي او ځینې نور یې بیا دلته په خپله روزي.
د هارون په باور که څه هم چې د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیری، وجه یې د خلکو له ګلانو سره مینه ده. هارون زیاتوي د ګل پلورنې کسب له پلار او نیکه څخه ورپاته دی. د ګلانو پالنه، روزنه او ساتنه سخت کار دی. ګلان لکه ماشومان نه د سرزګۍ او نه د ګرمۍ تاب لري. موږ د خلکو د مینې، خوشي او طبیعت ګلان راوړو. ګلان طبیعت ته ښکلا ورکوي او په سیمه کې خوشبوي خوروي چې ځینې کسان یې د بوی او ځینې نورې بیا د رنګ او جوړښت له اړخه خوښوي. په تیرو کلونو کې بدلته په ګلانو کې ګل پلورونکو د مشتریانو د خوشحاله ساتلو، نغمهیز ماحول جوړولو، د نوروز لمانځلو او د پسرلي ستایلو په موخه پسرلنۍ سندرې هم لګولې وې، خو اوس نشته.
ہر پان کمار در گلاب مشرا بیچو تار مست گزر لے گزر لے
تاسی فیسبوک کاروی
د ازادی رادیو فیسبوک پانا لائک کری او لورستیو تحولاتو ځان خبر کری.
facebook.com/azadiradio
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سرسواله، سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي، دی و لاس دی و په شماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړی سره ځان سیال کی، په نړی ځان پر رسمیت و پیژنی همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري. نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسې پیغام